السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د نهي ورځو د 2020 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو معلومات درکو یو شمیر راپورونه لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکې زموږ همکار منور شاه دي
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د نشه یي موادو ترس د مخنیوي په حق لا باسونه شوې دي. پاکستان وای په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو لپاره حل ځلې په نړیواله کچه ستایل شوې دي او ټاکل شوې چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډله یا جی 7 نن د افغانستان په اړه بیړنۍ ونډه وکړي. د خبرونو تفصیل پرون مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د دسویلر په نوم نوې نشئی د مخنیوي په اړه بحث وشو چې په کې حزب اختلاف له حکومت د نشئی موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو داخته کسانو د ژغورلو غوښتنه وکړه. د بحث پر مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي شګفته ملک وویل
ما په خپل پیرو شتاو کې د دې چې زنانه خزي او سړی دی ناستی او دی نشګړی کم خلک دا نشوي دروړي او دا په یونیورسيټو کې دا په کالجونو کې خلکو ته رسي دا هغه خلاف سخته سخت کاروایی وکړه.
په بحث کې د حزب اختلاف یو شمېر نور غړو هم ویناوي وکړي. په دې حق لا د کلتور او مهنت صوبای وزیر شوکت یوسف سی بیګام شال لري توول چې د دسویلر په نوم نوې نشه له ایران پاکستان ته راوړل کیږي. حکومت د نورو نشې موادو ترڅنګ د دې د مخنیوي لپاره هم کوټه لګامونه په پام کې نیولې دي. په سوات کې پرون یو خزه د غیرت په نوم وجل شو. د سوات مټه پولیسو بیګا مشال لري توول چې په دروشخېلا کې یو خزه خپل رور او د ترزوی د غیرت په نوم وجل ده. پولیس وایي چې د کلی خلکو ورته اطلاع وکړه او دوی د انسپکټر ګوهرلی په مدیریت کې ریپورت درج کړ چې په کې نومول شوی ملزمان عمران او حیدرعلی نیول شوی او د پیښې پلټنې پیل شوې دي. د پولیسو د ریپورت تر مخه وجل شوی خزه د 15 بچو مور وه چې څو ورځې وړاندې د خپل خاوند نه طلاق اخیستې او پرون په کور کې د خپل بچو په وړاندې په ډازو وجل شو. د سواد د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه دی اویکننګ وای چې سکهل په سواد کې تر دې دمه د غیرت په نوم ولس خزو وجل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو لپاره حالې ځلې په نړیواله کچه منل شوې. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې یې د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې شوې او هغوی ټولو په دې لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو او له خطر سره مخ افغانانو په وتلو کې هم د اسلام آباد مرستې دوام لري. قریشی نن د ازبکستان سرخار تاشکند ته ځي او له دې وروسته به د تاجکستان، ترکمنستان او ایران سفرونه هم کوي. شپکې به دغه هیوادونو له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې اترې کوي. شاه محمود قریشی په خبري غونډه کې زیاته کړه چې په دې موضوع یې له چینایي چارواکو سره ټلیفوني خبرې شوې او ډېر ژر به دغه هیواد سفر هم وکړي. داخل شبه چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډله یا جی 7 نن بیړنۍ غونډه وکړي چې پکې به د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلاو دغه هیواد په اړه د تګلارو د همکاري په حق له بحث وکړي. لا غیرای چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. امریکا او اتحادیانو یې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپل وګړو د خطر سره مخ افغانانو د وستلو لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي دي. په جی 7 ډله کې امریکا، کینیډا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمني او جاپان شامل دي چې مشران به نن د انساني حقوقو د تحفظ او نړیوالو اړیکو په حق له د طالبانو رویه ته په کتو سره د یوې ګډې تګلارې په جوړولو غور کوي چې آیا په طالبانو بندیزونه ولګوي او کنه په رسمیت یې وپیژني. د جی 7 مشران به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې د ګڼ شمېر کډوالو د ورتګ تمه کیږي د انساني مرستو په اړه هم خبرې کوي. او بل خبر دا چې د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای د غزې په دنګو ودانیو اسرایلی بریدونه په جنگي جرمونو کې شاملې دي شي. په یاد اداره کې د بحرانونو شخړو سیډونکو ریچارډ وایر پرون په یو بیان کې ویل اسرایل سکهل د مای په میاش کې په غزا پټي هوایی بریدونو کې سلور دنګي ودانی تباہ کړ چې دا سخکاری پکې د جنگي قوانینو سرغړونه شوه. سکهل په مای میاش کې د یو لس ورځو سخت جګړې پر مهال په غزا کې 255 کسان او په اسرائیل کې 14 کسان وجل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو له حکومت په صوبه کې د نشي موادو د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
اصل مسله د بیماری ده، نشي د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کوم عادت شماري تازه ترین خونشته خو چې کوم زړه عادت شماري دغه مطابق 70 لک اراوند چې دي ډرګ یوزرز دي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې په غلام خان بندر افغانستان ته تجارتي مالونه وړلو راوړلو کې لستوندو سره مخ دي. د پاکستان دینی عالمانو د ښځو او ماشومانو پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې او له حکومت د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. بلخوا سیډونکي وایي
دلتا مسله ریپیسټ لا د سزا ورکول نه ده. دلتا مسله په قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لوپ هولز دي، زموږ سره هغه سیستمز میکانیزمز نه دي اویلیبل.
او د کابل هوایی ډګر له حال او د غلطه د خلکو پر مشکلاتو معلومات درکو.
تمره بد دي کړه ته وایم سره کو سر باندې خلک پراته دي او بل دا چې د تاکي پی اف ولا راغونه اغه نه ختي هوایی د ذکر
له مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د 10 ویلر په نوم نوې نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو چې پکې حزب اختلاف له حکومت د دې نشي پر ضد اقداماتو غوښتنه وکړه. په دغه موقع صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل چې دا نوې نشي مواد له ایران او پاکستان ته راوړل کیږي. نوموړي ویل چې په نشي موادو ته بندیز په لړ کې حکومت په 2019 کال کې یو قانوني مسوده هم له صوبایي اسمبلی نه منظور کړي او هیله ده چې حکومت په د نورو نشي موادو ترڅنګ د 10 ویلر په نوم د دې نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو مخنیوي هم وکړي. په دې اړه نور تفصيل له پیښور غلام غوس راکوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په صوبه کې د نوي نشي موادو د زیاتوالي او ځوانانو ته د نشي موادو د سپلای د مخې نیولو او په نشو د اخته کسانو د علاج او درملنې لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې تود بحث تر سره شو. د بحث د پیل کولو پر مهال د حزب اختلاف غړي عنایت الله وویل چې په پښتونخوا شوه کې د نشو رجحان مخ په زیاتېدو دی او دا مهال د آیس نه پس نوي خطرناک نشئی مواد هم کارول کیږي.
د نشي نوم خود د سویلر دی او دا د دې چې غسلنګ نوم دی کوسو کې چې کوم نوم کاین کیږي هغه دی کله آیس وی کله دا وی مختلف نمونه د نشو نمونه راځي. اصل مسله د بیماری ده، نشي د بیماری ده چې دا په سوسایټي کې زیاتیږي. یعنی چې کوم عادت شماري تازه ترین خونشته خو چې کوم زړه عادت شماري دغه مطابق تقریبا 60 لک نه زیات خلک دي، 70 لک اراوند چې دي ډرګ یوزرز دي او 40 لک ډرګ اډیکټس دي. په خیبر پختونخوا کې ډرګ اډیکټس دي د 10% دي نور پاکستان په نسبت، په باقی پاکستان کې 3.4% دي. نو دا لکه موږ لپاره الارمنګ سچویشن دی او حکومت افیکټیو سټریټیجی پکار ده.
د حزب اختلاف یوې غړي شګوپتا ملک وویل چې په لارو کوڅو کې په نشو اخته خلک نشئی توکي کاروي او د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
دې ناستي او دې نشه کړی مستند په کوم چې دا موږ چې په دې سره قانون شته د دې موږ سره آئین شته کوم خلک دا نشي روړي او دا په یو څو کې دا په کالجونو کې خلکو ته رسي دا هغه خلاف سخت سخت کاروایی وکړه.
د حزب اختلاف یو بل غړي صلاح الدین په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
تصویر باندې خبره روانه ده دا یو ډرګ دی نه به ډرګ راوته دي نو دا په مرزو کې انسان ختمای او دا ریپورت نه هیمې دي په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې دا چې کوم خلک یوز کوي هغه زمونږ یوت دی او دا د قوم او د ملک مستقبل دی. نو د قوم او د ملک مستقبل سره هغه سره لوبي بکوي هغه ته توجه ورکوي.
د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د نوي نشې د موادو په اړه حکومت ته ځینې داسې راپورونه راغلي دي چې دغه مواد له ایران پاکستان ته قاچاقګرو راسمګل کړي دي. او دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو په غیر قانوني کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او په ځدی قانوني کاروایی وکړي. شوکت یوسفزی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
The control of narcotics substance یو 2019 کې یو ایکټ منظور کړو، 87 چې کوم ډینجرس ډرګ دی هغه کې شامل وو، او موږ یې چې نوې کم ډرګ راغی هغه اوټومیټیکلی دی کې به شامل وي. نو موږ خپل پوره کوشش کوو ان شاء الله تعالی چې دغه هر قسمه ډرګ چې دا موږ کنټرول هم کوو، د دې خلاف ایکشن هم والو. دا چونکه بدقسمت نه دا د ایران نه په ډرمونو په صورت باندې، سیرپ په صورت باندې، انجیکټیبل او دا سیزونو کې دغه شانتي د تیلو په شکل کې دا راځي او بیا دا خوريږي. نو اوس موږ هغه چې کوم دغه د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن هغه طبقه ده دغه ورکړی چې تاسو سره الریډی یو فریم ورک شته، لیګل فریم ورک شته، موږ بالکل د دې مخنیوي کوو ان شاء الله او د دې خلاف ایکشن کوو.
په اسمبلی کې په نشو د اخته کسانو د علاج او د نشو د عادت نه د هغوی د خلاصولو لپاره په حکومتي مرکزونو قائمولو باندې هم ټینګار وشو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر افغانستان ته تجارتي مالونه وړلو راوړلو کې لستوند سره مخ دي. تدوی په وینا د افغانستان لخوا مال راوړونکو ګاډي لا هم نه پرخودل کیږي چې میرام شاه بنو یا نور سیمو ته مالونه را رسوي، بلکې دغه ګاډي په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي او مالونه ترې پاکستانی ګاډو ته منتقل کیږي، او د دې لوجې نه په ټرمینل نه یوازې ګڼه ده بلکې وخت هم ضایع کیږي. خو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی دا ستونزې په پام کې نیولې او ډېر زر به حل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینه عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې په غلام خان بندر کې افغانستان سره تجارتي مالونو انتقالولو کې لستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډي لا هم نه پرېښودل کیږي چې میرام شاه بنو او یا نورو سیمو ته راشي. په غلام خان ټرمینل کې خالی کیږي، مالونه ترې نورو ګاډو ته اړولې شي چې له وجې په ټرمینل کې د ګاډو رش جوړ شوی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر اجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان سره تجارت ورځ تر بلا زیاتیږي، سو په غلام خان بندر ټرمینل کې ستونزې ختم شي، څلور ویشت ساعته تجارت وي. افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډي د غلام خان نه دیخوا منډیو ته پرېښودل شي.
مشتر حکومت دا مهرباني وکړو چې څرنګ په ترخم باندې روډ پاس ګاډي ته اجازات ته چې د غاس مشتا باندې راته پر روډ پاس ګاډي ته اجازات ملاو شي کوم افغاني کاغذ دی ور سره هغه ګاډي ته دی. نو وزیرستان خجیره چک پوسټ پر اجازات ملاو شي، نیش بارډر چې کوم دا ایسټرانزیټ ته چې 24 ګنټه کولاو شي د لوډ ګاډي د پر کوډ ور سره کلینډر ازو چې چکیما طریقه باندې ترخم بارډر چالیږي چې هغه طریقه ترتیب به مشتر.
د شمالی وزیرستان یو بل تاجر قمر زمان وای چې لا هم تجارت پرخ شوی نه دی. د ترانزیت کې دو سره اوس نور هم سیوا کیږي، خو لا اوس نه په ټرمینل کې د ګاډو ګڼه ګوڼه ده چې مالونه یې د ځنډ ښکار دي.
افسوس خبره ده چې د پاکستان حکومت افغاني ګاډي ته صرف د شمالي وزیرستان د حدود پیره د تاګ او تاګ اجازات نه ورکوي چې په وجه باندې په ټرمینل شه د ګاډي ځین نه کیږي. موږ دا مطالبه کوي حکومت نه چې دا مسله د فوري تور باندې حل کو. بل د غروډ د باندې نه د غلام خان پر سنگل دی چې دا ډبل کو او ویزه سیستم به حل کو او تاجرون ته په شناخت کارت باندې یا په مخصوص کارت افغانستان ته د تاګ اجازات
ورکو. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان بندر اوس ترانزیت شوی، بنو غلام خان سړک هم دې لپاره دورو یا منظوري شوی. په ټرمینل کې د ستونزو کمولو لپاره لګیا دي، ضربه د تجارت په مخه کې خنډونو کې کمی راشي. غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو راهسې تړل شوی و چې 2013 کال نه بیرته خلاص شوی، خو تاجران وایي چې لا هم په مخصوص تجارت کیږي او د ترانزیت ټریډ لپاره چې کم سہولتونه وي هغه لا نه دی برابر شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان دینی عالمانو د ښځو او ماشومانو پر ضد د ناوړه جرمونو غندنه کړې ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف له حکومت د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو فعالان وایي چې په دې لړ کې تر ټولو لویه مسله د قوانینو نه عملي کول دي چې پکې تر اوسه ټول حکومتونه پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ماشومانو او ښځو د جنسي زوربونو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي او په خلکو کې غم او غوسه راپارولې ده. په دې حق لنور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اور.
دا اگست په 28مه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د دینی عالمانو شورا، پاکستان علما کونسل د سورلاند یو غونډه ورستو ګډه اعلامیه کې پاکستان کې د ماجومانو او د زنانو سره د ناوړه جرمونو په سخت ټکو کې غندنه وشوه او دغه مجرمانو ته په ډاګه د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه د پاکستان وزیر اعظم او چیف جسټیس اف پاکستان نه وکړه او بل دا چې د داسې پیښو ښکار کسانو ته فوري انصاف ورکړي شي. خو خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي طاهره کلیم وایي چې قانون که هر ډول وي خو باید دغه تنان کم چې ماشومان یا زنانه زوروي او یا یې تنګوي ورله سزاګانې ورکړي شي او د ماشومانو او زنانو تحفظ دې باوري کړي شي.
دلته مسله ریپیسټ لا د سزا ورکولو نه ده، دلته مسله په قانون کې دا چې هغه قانون کې دونه لو بولز دي زموږ سره هغه سیستم میکانیزم نه دي اویلیبل په کم باندې چې یو چا سره چې زیاتی شوي هغه دا ثابت کړی شي چې دا ما سره زیاتی شوی دی، ریپ پټولې کیږي، ریپ الخکار شي چې د ماشومې قتل وشي، دا هم یو قانوني نقص دی چې دا ریپست کم ته چې سزا وشي دا آزاد څنګه شي په بیل باندې. ډیرو مجرمانو ته سزا چې دا نه ملاویږي ځکه چې په قانون کې زی په زی داسې نقصونه دي، داسې خبرې دي پکې چې څو پورې هغه قانون مضبوط شوی نه وي، په قانون باندې عمل درآمد نه وي مضبوط شوی نو د ریپ دا کیسونه چې دي دا نه شي کمې دي.
پېښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین یعنی چې د زیاتی ښکار شوی زنانو او ماشومانو قضیه هم کوي وایي چې شته قانون کې عمر قید او د مرګ دواړه سزاګانې شته دي خو د پولیس لخوا چې کوم پلټن یا تفتیش نظام دی هغه باید سم کړی شي.
د قانون بدلیدو زما په خیال ضرورت نشته او کدا سزاګانې ونو په دې باندې د جرمونو تدارک کې دي، د جرمونو کمی کې دي، د ریپ په کیسونو کې د بری کېدو ریشو زیاته ده، د سزا ریشو زیاتولو لپاره صحیح تفتیش پکار دی.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي چې وخت سری سری د ماشومانو او زنانو سره د جنسي تیری پیښو کې د کمی پر ځای زیاتوالی را روان دی. دغه شمیرو په حق لدوی وایي
په 2019 کې 115 کیسز د ماشومانو د خیبر پختونخوا د پولیس سره رپورټ شو، 350 په دې کې ماشومان جنې کوي. بیا دغه حکومتي یا د پولیس شمیره چې مونږ په 2000 کې راواخلو او هغه مونږ وګورو نو د دغه شمیره کې 15% اضافه شوی ده.
بل خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوړان د 2000 کې د مرکزی کابینه یو غونډه کې د یو قانون جوړولو منظوري ورکړې وه چې تر مخه به جنسي زیاتی کوونکي مجرم خصي کول شي خو له دغه قانون لا نه دی جوړ. سمو د وړاندې وزیر اعظم عمران خان هغه وخت ډیر د تنقید ښکار شو کله چې خپل یو مرکه کې ویلي وو چې زنانه د خراب او مختصر لباس له وجې دوی د جنسي زیاتی ښکار کیږي، په کم چې د ژوند بیلابیل میدانونو سره تعلق لرونکو سخت ټکونه کړي وو او د مافیا غوښتنه تر هم کړې وه. ولې ځینې خلکو او حکومت د دغه بیان ملاتړ کړی وو چې ګنې دا غلط پیش کړی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته غوښتونکو له هغه راهیسی چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګنې دوی به په افغانستان د نویو مکلونو د واکمنۍ په سیر په دې هیواد کې واره بیا پر موسیقي مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمست وای د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقي په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او په روزنې لپاره هم اقدامات وکړي. پر دې موضوع تفصیلي رپورټ زموږ له همکار هارون بچان اورو.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
Dr. Sarmastwai zamun pa yaad di che Taliban pa khpale pakhwanai hukumati dawra ke da Afghanistan de kulturi asasi pa bash padto ga da man zawdalo policy khpala kade wa da ga tajrube pa bunyad aw usani halat ta pakato che Taliban jangalao de Kabul aw noor walayatun pa laru ko soke la am khalq sara kam rakam chalan raghiste mung waile shu che Taliban badazal ham pa Afghanistan ke da موسیقی مخه ادب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستای شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولې. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړي او یا هم ساز غږونکي چې مشال رادیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دي. د دې څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورت لپاره لمشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکي د اگست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال رادیو ته ویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکي حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کوزکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی ہو کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کې دا خلق مجاهد داس یو روشنایی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي
د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشاله ډوته ویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي خدا غې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 2 مشاله ډوته ویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال اډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او اویا راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي
زتاست د سعودي عرب مثال درکم همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته ډرامې شته شاعرۍ شته موسیقي شته په کار دي هنرمندانو باندې ظلم جبر او وحشت ونه کړی شي اسی هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلی دي انتها پسندې زپلی دي بیا د کرونا چراغله ډیر ډیر زیات او زپل نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړ شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي
نومیالی افغان شاعر لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري اساسا هنر یو ضرورت دی یعنی دا په ضرورتونو کې راځي هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي بې ضرره وګړي دي په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ ورته پیغامونه واستول خدا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنوي ته اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال اډو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي د زیات کړه طالبان باید د خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو وخت په پیښور کې د ګرمۍ د لسنیو بجې شوې دي لړ خبرونه د منور شان اور
پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نورو نشي موادو ترڅنګ د سویلر په نوم د نوې نشي د مخنیوي په اړه بحث وشو چې په کې حزب اختلاف له حکومت د نشي موادو د سمګلینګ او خرڅولو د مخنیوي او په نشو د اخته کسانو د ژغورلو غوښتنه وکړه. بلخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی بیګام مشال ریډیو ویل چې حکومت د یادې نشي ترڅنګ د ټولو نشي موادو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه په پام کې نیولي. په سوات کې پرون یوه ښځه د غیرت په نوم وژل شوې ده. سوات مټي پولیسو بیګام مشال ریډیو ویل چې په دروش خیله کې یوه ښځه خپل رور او د تره زوی د غیرت په نوم وژلې ده. پولیس وایي چې دغه ښځه د 15 بچو مور وه او څو ورځې وړاندې یې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی و. د پولیسو د وینا تر مخه د په رپورټ کې نومول شوي ملزمان نیول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو لپاره حل ځلې په نړیواله کچه منل شوې. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې په 13 ورځو کې د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري شوې او غوی ټول په دې لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. نو موري زیاته کړه چې له افغانستان د نړیوالو او له خطر سره مخ افغانانو په وتلو کې هم د اسلام آباد مرسته دوام لري. داکل شوی چې د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لرونکو وو هیوادونو ډله یا G7 نن بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې به د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د انخلاف دغه هیواد په اړه د تګلارو د همکارۍ په حق له بحث وکړي. لا غیر ایسې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو. امریکا او اتحادیانو د کابل د هوایي ډګر له لارې د خپل وګړو د خطر سره مخ افغانانو د وستلو لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي دي. او د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د غزې په دنګ ودانیو اسرائیلی بریدونه په جنگی جرمونو کې شاملې دي. شي په یاد اداره کې د بحرانونو او شخړو څېړونکو ریچارډ وایر پرون په یو بیان کې ویل سکهال د مې په میاشت کې په غزا پټي هوایي بریدونو کې څلور دنګي ودانۍ تباه شوې. دا ښکاري چې په دې کې د جنگی قوانینو سرغړونه شوې. سکهال په مې میاشت کې د یو لسو ورځو سخت جګړې پر مهال په غزا کې 250 او په اسرائیل کې 13 کسان وژل شوي وو.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. رازو یو بل رپورت ته له هغه د کابل حامد کرزی هوایی ډګر نه لا هم د بهرنیو هیوادونو د افغان کارکونکو د ایستلو لړۍ روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د دې بهیر له پیلې تر اوسه له 15,000 زیات افغان وګړي بیلابیلو هیوادونو ته رسولي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په خبره له پرون راهیسې د چارټر الوتکو الوتنې هم پیل شوې دي چې افغانان پکې انتقالیږي. خو په هوایی ډګر سره راټول شوي افغانان د ګډوډیو او بدو حالاتو خبر هم کوي. نور حال په دې رپورت کې
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوي دي. خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاده سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم سړک په سر باندې خلک پراته دي. او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي هغه خوست کې چې کومه قطعه وه کمانډوز ورکونه که نه کمپاینډ والا هغه نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شو موږ د شپې هوایي ډزې کړې دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي. برق وسوځول او زه یې په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو تازه نن دوشنبې په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و دی هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړي. د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی. هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته. اوبه نشته. خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار دغلم وتل شوي خپل جرم د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري ویزا ولري دغه ملک ایمیل ورته راغلی. هر ملک سره چې کار کړی دغه ملک نه څه ایمیل راغلی هغه کسان کولای شي چې لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3,900 یې په پوځي او 3,900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې 14 بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډمهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي خو له هوایي ډګر خلک کولای شي چې بیرته راووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وویستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سې شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د راوستلو اوسنۍ عملیات په تاریخ کې مثال نه لري. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون ناوخت په یو کانفرنس کې وکړه. نو موري ویل د اگست 14 راهیسی تر اوسه 20,000 کسان له افغانستانه وستل دي چې پکې زیاتره د امریکایي عسکرو سره د همکاري اکاونټي هم دي. نور تفصیل د سفی الله استانګزی په دې رپورت کې و.
د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ چې کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 می سبا د 20,000 کسان له هیواد رایستل دي. امریکا د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپږ الوتکو کې 15,900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندې کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع، ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ را ایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تېره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ دا عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تېرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تېرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پر امریکا او ناټو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا ارګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بې اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پېښې هم رامنځته کړې چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پېښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
دنیا په وجود کې راغل لګنون نشو آغاز شوې ده. په هغ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په کورم کې یو میاشت وړاندې درې تنه د عملیاتو پر وخت امنیتي سرتیرو مړه کړی وو. په وس هغه وخت ویلی وو چې دا کسان وسوال وو چې هغه لته پر سرتیرو حمله کړې وه. د یادو کسانو د وجلو د رد عمل کې یو شمیر خلکو پرون په هنګو کې د ورګزو هډ کوارټر مخې ته لاریون وکړ او وی ویل چې وجل شوي ټول عام وګړي دي. د دوی په هغه پیښه کې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. بلخوا چارواکي وایي په کوم ځای کې چې دا پیښه شوې هغه لته دي خلک لاړ شي او پولیسو ته دي د تحقیقاتو لپاره یو رسمي درخواست ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا و.
په هنګو خار کې د دروېزي پولیسو په سلورو تنانو مبینه د پولیسو او ځینو نامعلومو کسانو لخوا د تشدد پر د عمل کې ځای خلکو او د هغو لواحقینو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کوي چې په یاد پیښه کې ملوث تنانو خلاف د قانون مطابق کاروای وشي. د سنیانو ځای تنظیم سنی سپریم کونسل یو مشر مفتی عمران وای کدا سی و نشول نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي.
او ګرمتاری دا او کسانو دا دغه کسانو د محمد ورو جنگ دي او ور مجبور دي ترا هغه کچې په ځای ترا وځو
معلومات در مخه پروش په پرسټیشن روډ د سلورو تنانو د وهلو پیخه حل را مېسته شو کله چې هغوی پولیسو ته د میوزیک لا بندولو انکار وکړو. د پیخې پر ضد احتجاج کوونکي د پیر لا سهارا په مرکزی چوک کې ناست ول. ټل کوهاټ روډ تړلې وو او بلدا چې دوکانونه او مارکیټونه هم بند ساتلي ول چې د پولیسو له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته د احتجاج اوس ختم کړو. په هنګو بازار کې د تاجرانو اتحادیه مشر ظفر خان وای هر څه واپس معمول ترغلی او بازار
بیرته پرانستلې. بلخوا د پولیسو یو مشر ڈی ایس پی عرفان الله وای پریکشه کې ناس کسان لا میوزیکا پر دغه منې کړل شول چې هغه هلته د محرم رسومات روان ول او هغوی ټیپ ډیر تیز لګولی و چې ورنه د شر او فساد خطره وه. عرفان الله وای بیا هم څوک دا حق نه لري چې په چا تشدد وکړي او قانون پلاس کی واخلی. د پولیسو مشر دا هم وای د هغې پیښې رپورټ یې په نامعلومو کسانو کړی چې په دغه لړ کې درې مشکوک تنه نیول شوي او زیاتوي چې یو پولیس والا یې تر معطل کولو وروسته هغه یې په کوډر ګاډ کې هم اچولی.
پولیس خلاف ما خاطیکتا کاروائی کړی دا سسپینڈ کړی مې دی کوډر ګاډ کې بند دی. باقی پاتې شو اف آی آر ما په هغه ټیم هغه خلاف کړی دی. دویم خبره چې دفتری ته گرفتاری ما کړی دا
ہنگو یو لاہغ سیمو دا چرتا کے شیاگان او سنیان پا یوز پاتی کی گی او حگل تا سوارے دا مذہبی ڈلو ترمینز جنگونا ہم شوی چپکی سخت مرگ جبلا اوڑ دلے. پا سیما کے دوانو ڈلو ترمینز یا والوزناما لاس لکھ شوی چے لمخے دا سیمی اسی دن کے با دا یو بل اکایدو خیال ساتی او پا علاقہ کے با پا امن پاتی کی گی. تاریک ارک سے مشال ریڈیو پیخور.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو راځي او بل رپورټ ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د میثاق پاکستان په نوم یو موافقه برابروي چې د دې اتحاد د مشرانو په وینا په کې به د ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. دا چې پی ڈی ایم د دې نوې موافقې په نتیجه کې څه ترلاسه کول غواړي او په 2018 کال کې شوي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د میثاق جمهوریت په نوم موافقې څومره کامیاب وه. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیاسي چارو د شنونکو مسلم لیگ نواز کن له یو مشر سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وای د چارټر آف پاکستان یا میثاق پاکستان په جوړولو کار کوي چې په راتلونکي غونډه کې بعد اتحاد مشرانو ته د منځورۍ لپاره وړاندې کولی شي. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم جنرل سیکرټری او د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی د اگست په 28 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د میثاق پاکستان په نوم د موافقه کې بعد ولس ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. سیاسی چارو سیڑون کی خورش خٹک داگست پا دویشتما مشال جڑیو تویل چه دا پا آند پی ڈی ایم ولسی ملاتر للا سور کرده ده.
دا پی ڈی ایم چی کم موجوده قیادت تیغوی صرف شب شب کئی شب تالو نشی ویلے او کدوی هر سر ڈیمانڈونو کی خود اپوزیشن نور پارٹیانو چی ریدی تا دشک پستر گبانی گوری دا با کامیاب نشی. کوستا سو گوری چی سیویلین بالا دسته دا پارا یا سیویلین حکمرانه دا پارا چی ریدی چی کم مهم شروع کړو هغه وزن وس د پی ڈی ایم نام ناراضی نو
قریش خټک زیات کړه چې د پی ڈی ایم نه د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د وټل ورستا د اتحاد کمزورې شوې ده. دا چې آیا پاکستان جمهوری غورځنګ ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي او د میثاق پاکستان په ترڅ کې دغه ملاتړ ترلاسه کول غواړي او کڅنګه په دې اتحاد کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر صدیق الفاروق یې په اړه وایي د پی ڈی ایم ولسی ملاتړ د وړاندې نه هم زیات شوی خو دا نوې موافقه به د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ همکاري لا نوره پیاوړي کړي.
پی ڈی ایم عوامي سپورټ
پی ڈی ایم با عوامی ملاتړ له لاسه ورکړی دی خو که د وزیر اعظم عمران خان حکومت د عوامو ستونزې حل کړی دی. تاسو ګرانۍ ته وګورئ، تاسو بیروزګارۍ ته وګورئ، د امن او امان حالت وګورئ، اقتصاد او پالمی سیاست کې د ملک حال څومره ښکته لاړ. بلخوا پی ڈی ایم د ولس سره ولاړ دی او دغه ټولې مسلې راپورته کوي او د حل غوښتنه یې کوي. باقی دا اتحاد اوس هم مضبوط دی او په آینده کې ورسره یو ځل بیا د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ د یو ځای کېدو امکان شته چې لا نور به هم مضبوط شي.
داراز په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وای چې په 2018 کال کې شوه د میثاق جمهوریت په نوم موافقه هم د پاکستان جمهوری نظام ته ډیره وده رسولې او هیله ده چې میثاق پاکستان به هم د جمهوریت او ولس په ګټه وي.
زما په خیال باندې چارټر اف ډیموکراسي چې شوه دا نو یو تنور د پیپلز پارټي حکومت پوره کړ او بیا ورپسې مسلم لیگ هم خپل حکومت پوره کړ. نو زما په خیال باندې دا چارټر آف پاکستان چې کوم نوم یادی د پاکستان د خلکو د دې کامیابی هم پدې کې ده چې دلته سونه زمکه باندې موجود حقیقتونه دي د هغه په رانا کې دلته کې په خپل منځ کې خبره وشي دا غي نه پسته پس خبرو باندې اتفاق وشي نو په دې کې د دونو د دې ټول په دې کې فائدہ ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د 2013 کال په ستمبر کې جوړ شوی او تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو لالارې جوړ شوی او دوی یې ختمول غواړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن یاد انتخابات شفاف بولي او وزیر اعظم عمران خان وایي چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب نه بچ کول غواړي خو بریالي به نشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږ اوریدونکو د اگست 28 د ترهګرۍ ځپلو په یاد کې او هغوی ته د عقیدت پیرزونو وړاندې کولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د ترهګرۍ پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ویلي چې په پاکستان کې له 2000 کال نه تر 2020 کال پورې د ترهګرۍ په پیښو کې شاوخوا 40,000 او 750 ملکیان او داشان 4,415 امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. زموږ همکاري انیسا جمال د ترهګرۍ ځپلو ته د عقیدت وړاندې کولو نړیوالې ورځې په مناسبت له ځینو متاثره کورنیو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی چې د یوې متاثره کورنۍ د مېرمنې پر غږ پیلېږي.
جنته نه متیر شول بس دی غبل امرول دی بچای نو محبوب کدا جدی دی او زرمی خیال وکم چې زی وینم اغه بیا د پته په منځ کې ناستم او دی ګاډی م کړی دی هر څه کړی دی
دا غږ د خیبر پختونخوا د درګې سیمې د فهمی د بیبی دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن زیشان احمد او اویس احمد وژل شوي وو. فهمی د بیبی د اګست په 19 مشال ریډیو ته وویل چې د زامنو وژنو یې ټول ژوند ورلا په یو ساعت کې بدل کړ.
بس هغه ته زوړ لمزه بیا ډیر زیاته خراب شوه او پلار باندې فچل شوی او اول ته کې وته څو کلاړو او ویلې وبمو غوړې دی او ویلې چې ګوره تا خو دا هم هم نه دی کتلې تاسو څنګه پیژندو دوه تو چې هغه ست یو بوت د خپونه وته او یو شګه دلم چې تا یو بيتي ایستو نه ستای پروتو چې ما خپل د دې بوتو پیژندو.
د ترګره د پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2020 پورې د ترګره په 15,512 پیښو کې شاوخوا 40,750 ملکیان او 4,415 امنیتي کارکونکي وشل شوي دي. د ادارې په خپل ویب پاڼه د خیبر پختونخوا او پخانیو کبلی سیمو یا فاټار ترګره د پیښو په اړه بیل بیل معلومات ورکړي دي. ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل لیکي له 2000 کال تر 2020 پورې په خیبر پختونخوا کې بیا 3,433 د ترګره پیښې شوې چې پکې 15,313 ملکیان او 2,514 امنیتي کارکونکي وشل شوي دي. دغه سی په فاټا یا پخانی او کبلی سیمو کې ترګره 3,133 پیښو کې 3,133 ملکیان او 2,012 امنیتي ځواکونه وشل شوي. د کبلی ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زده کوونکي، روغتیا پالان، سیاستوالان او دغسې یو شمېر نور کسان هم زخمی شوي یا وشل شوي دي. په خیبر ضلع کې د قبایلي شهدا د تحریک یو مشر د حاجي سردار 15 د تره زامن او یو ورور د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي.
درې تره زامن مې 2006 کې شهیدان شوي وو، بیا مې یو ورور او یو تره زوی 2014 کې شهید شو، یو د تره مې اوس یو درې څلور میاشتې مخکې شهید شو، هغه اډیشنل چې وو هغه دوه چې کوم شهیدان وو 2014 والا یو مې ترز ویم وو جی او خیمې وو چې کوم 2014 کې شهید شوی وو دغه په سر باندې برتی شوی وو هغه شهید شو دا شهید پیکج کې دا جوړ شو او دا اوس بس د 2021 کې شهید شو او درې مې په دغه دوه تر زمونږ کې مې درې جی او خیان وو خوینې دوا دې روزانه د بداسې مونږ فیل کول کې دی یتیمانو لکه کور کې یتیمانو مدرسې وی سکول وی
پترګری کې د قبایلو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نور سیمو خلکو ته هم زیان رسیدلې دي پدې کې یو کورنۍ په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړو خان نواب او وقار احمد خان امدا چې د 2008 کال په اگست کې وسلوالو ورلا په کور حمله وکړه او اته تنه وشل
زما کور زما دیرا زما پلار کور دیرا د ټول طالبانو ګرځولیو او زما په کور باندې تلور شو کسان نه غلیو کنه زما به کې یو میوراره دو دغه بچی پینځه نو کرام اته کسان به کې زمونږه برو دې خپل کور کې ودو بچیا او دا به زشپې رالو او دا د بچی او دا وراره زما رويستو زنانو د ټولې ولارې مور او ګران خويندې او دا غي د مخې په میدان کې ودرول او پلار ته وی کوم یو ځای دی خوښه هغه دې ما ول مرکې نه دی زمون بکای هغه ځان ایمان ولګې دا ول ول کشر زوی مرکو بیا ول بل مرکو بیا ول اوس پلار مرکو
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد د راه راست په نوم پوځي عملیات پیل کړ د دې عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ نو روسي متاکده شوي د سواد اوسیدونکو په وینا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي مټي شرافت بیبي پخپلا او داغه دوه بچي د ماټر ګولو په حمله کې زخمیان شوي وو شرافت بیبي وايي خپل زخمونه خوشول خو د دې بریډ روسته یې زوي محصور شو
برازیل هغه دغه رغه ماټر دې زماره زوي چې د بدیل اره کې راسته دم کرونه پاغي باندې ولګي چې د لاسته کې دغه شو خو خوش بګي کورچو جو کور زمنګ ټول کور ولګي دو دا یو لاسې خرغه شو د ډیر زیات علاجونه په پېښنونه به تر څو شو سلو پنځه کال د علاج وشلې د خو لکه هغه لاسې مګوتی برابر نشو دا داس لاس شنه دی
که څه هم د پاکستان حکومت په بریدونو کې د وژل شوو کورنۍ او زخمی کسانو ته د مالی مرستو ورکولو ویلي خو شرافت بیبي وایي د ماټر ګولې تر برید وروسته حکومت د هغې زوی ته 1,00,000 روپۍ مرستې ورکړې وې چې د علاج لپاره ډېرې کمې وې د سوات ترڅنګ په قبایلي ضلعو کې هم یو شمېر کسان په حملو کې معذوره شوي دي په دې کې یو د کرمې عرفان الله جان هم دی چې د 2010 کال د جولای په 15مه په 14 کې تریخ پېپرې شوې هغه دا مهال په سیمه کې د معذورانو د حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت ورته د راتلونکي کال د مارچ په 13مه د سیبل جایزې ورکولو ویلي دي
نو په سات لمه کې مونږ تر درې کسان مړه شوي وو پنځل زخمیان بیا د سیبل ټیم ورسره تعلیم هم جاري کول مشکلات خو زیات وو دا څو تر ژوند نه حالات چې مونږ کتل دارنګ ته دا تعلیم سره سره د نور دارنګ ته بچان چې سره داسې واقع شوي زمونږ رونه خوندې هغوی خیر کې جوړې لپاره مونږ کار کوو هغه ته مونږ لوکل ارګنایزیشن جوړ کړی وو د کورمې په سطح باندې هلته مونږ خلکو ته فری ایجوکیشن ورسره د دوی د آرټیفیشل سپی نور دا چې فینانشل اسیسټنس هغه روان وو هلې ځلې روانې بیا په 2016 کې مونږ پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد کې خو
د پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات کړي او وایي چې دا سیمې تر ډیره له وسلوالو پاکي کړي دي خو د دې سیمو اوسیدونکي او ځینې څېړونکي وایي چې ولس د امنیت لپاره کومې قربانۍ ورکړې وي دا غي سو مثبت نتیجې مخې ته رانغلې سیلون کې نورین نصیر په دیړه مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د افغانستان او سیمې صورتحال ته په کتو د وسلوالو په اړه په خپلو تګلارو کې بدلون راولي
چې کله مرجر وشو نو مونږ دا یو دا ډسپل شو دا امپریشن چې پاکستان ملټری دا ری چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه مخلص نه دی یا هغه اوس هغه چې کوم امپریشن هغه ختم شو دا قبایلی سیمې کې د خلکو ملټرنس خلاف چې کوم اپریشنز شو عام ولس چې دی هغه زیات سفر کوي دا چې کومې پالیسیانې وي د ریاست دلته چې کوم ټرایبلی علاقې وي هغه کې بیا دی ګیټ کیپرز کریټ کړي وو هغه یو کیسه تا فسیلیټیشن ورکول ریاست لا خو هغه میکانیزم اوس شتنه دا خبره ده که ایون ریاست پل هغه زړه پالیسی چلی نو هغه به نه چلیږي هغه ځکه چې هغه زور سټرکچرز نشته ایون که زور سټرکچرز دی د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن فارم کې راولي هم خلک او د خلکو پوها دومره ډیره ده چې هغه هغه ته نوی گیټ کیپرز کریئیټ کول به ډیر مشکل شي. دوی ته داسې پالیسی فارمولیټ کول پکار دی چې کم اوس موږ طالبان کاونټر کولی شو.
په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا قانون وزیر، د وزیر اعلی سلاکار کمران بنگش او د واکمن ګوند تحریک انصاف له یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اګست په 15 را ترګری سید کامی کړنلارې پاړه غونډه شوې وه چې پکې وزیر اعظم ویلي وو چې د دې تګلارې لا نور مؤثر کولو لپاره دې ورته بیا کتنه وشي. تر دې مخکې وزیر اعظم په جولای کې په تاشکند کې په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې د ترګری سید جنگ کې تر 70,000 زیاتو کسانو قرباني ورکړې دي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې د ترګری سید قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او دغسې د ترګری سید اداره نیکټا یې هم جوړه کړې ده. نیکټا د 2006 کال په خپل رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې د شپږم کال دی چې پکې د وسلوالو بریدونه د کمیدو اړخته روان دي. د ادارې ویلي په 2019 کال کې 2,200 ترهګریز بریدونه شوي وو، خو په 2006 کال کې دا 3,100 ته راټیټ شول.